تاسو ستړي مشي. په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د هیواد د جاري قوانینو پر وړاندې کې به د اجرایه ریاست دوهم مرستیال وروستۍ لانجمنې څرګندونې وارزوي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په کندهار کې د حکومت د یو شمېر سیاسي مخالفو څیرو د غونډې په درشل کې د ولایت په مرکز کې امنیتي تدابیر سخت شوي دي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر وایي په شمالي کوریا به نور پراخ بندیزونه ولګول شي. د سوریې د حکومت لخوا د سولې مرکچیانو په جنیوا کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره وکتل. د خبرونو تفصیل. په کندهار کې د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفو څیرو د غونډې په درشل کې د ولایت په مرکز کې امنیتي تدابیر سخت شوي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي امنیتي مسؤلینو ته د لومړۍ درجې اظهاراتو امر شوی. په ځانګړي ډول په عینو مینې سیمه کې چې ویل کېږي د دې لویې غونډې ګډونوال پکې اوسېږي تګ راتګ محدود شوی دی. یو چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو شاوخوا اویا تن غړي هم برخه واخلي چې یو شمېر کندهار ته له مخکې رسېدلی دی. یو هم د ولسي جرګې لومړی مرستیال همایون همایون د چتیر ورځې له کندهار ازادي راډیو ته په دې غونډه کې د خپل ګډون لتاي ترڅنګ وویل دا غونډه د هیواد بیلابیلو قومونو ترمنځ د لا یووالي په خاطر تر راتلونکو دوه ورځو پورې جوړیږي. د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی بیا دغه جوړیدونکې غونډه د دولت او خلکو په زیان وبلله او هغه د حکومت د کمزوري کولو او د هیواد میشتو قومونو ترمنځ د اختلاف د رامنځته کولو هڅه وبلله. د هغو مخالفو سیاسي څیرو په ډله کې چې ویل کېږي په دې غونډه کې به ګډون وکړي د عبدالرب رسول سیاف او عطا محمد نور نمونه هم اخسل کیږي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې لڅه مودي رئیس د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون پخواني لوړپوړو چارواکو او د دولت د مخالفو سیاسي ګوندونو یو شمېر مشرانو له روان وضعیت څخه د افغانستان د وتلو لپاره د دودیزې لوی جرګې پر رابللو ټینګار کړی دی. د لوګر چارواکي په دې ولایت کې د یولسو بهرنیانو د نیول کېدو خبر ورکوي. د لوګر ولایت د رسنیو له دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه کسان چې ټول چچنیان دي تیر ماښام د لوګر د ازري ولسوالۍ په مربوطاتو کې له څو میله وسلو او راکټونو سره افغان ځواکونه ونیول. د خبر پاڼې له مخې دغه یولس تنه چې دوه سړیان درې ښځې او شپږ ماشومان دي د ننګرهار د خوږیانیو او حصارک ولسوالیو څخه لوګر ته ورغلي وو. تر دې څو میاشتې وړاندې هم د لوګر چارواکو په څرخ ولسوالۍ کې اتو تنو چشنیانو د نیول کېدو خبر ورکړی وو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د اماراتو د لوبډلې په وړاندې د خپل څلور ورځنۍ لوبې په لومړۍ ورځ د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره په شپږ نوي اوورونو کې 321 منډې وکړې او لوبه په خپل کنټرول کې راوسته. د انټر کانټینټال کپ لپاره دغه لوبه پرون په ابوظبي کې وشوه. احسان الله 143، رحمت شاه 103 او اصغر 18 منډې وکړې. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر وایي چې په شمالي کوریا به نور پراخ بندیزونه ولګول شي. ډونالد ترامپ د نوي بندیزونو خبره وروسته له هغې کوي چې پیونګ یانګ دوه ورځې وړاندې د یو بل لرې واټن ویشتونکي توغندي چې له یوې وچې بلې وچې ته رسېدی شي د ازمویلو خبر ورکړ. ولسمشر ترامپ د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې د شمالي کوریا د دې اقدام په غبرګون کې وویل د شمالي کوریا لخوا یو توغندی ازمویل شوی دی. موږ به په پام کې ونیسو دلته د دفاع وزیر جیمز میتس را سره دی او موږ پر دې بحث وکړ. یو داسې وضعیت دی چې باید چاره وشي. تر دې وړاندې ولسمشر ترامپ د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره د شمالي کوریا د دغه اقدام په اړه ټلیفوني خبرې کړې او هغه ته یې واضح کړی ده چې متحده ایالات د خپل ځان او خپلو متحدینو دفاع کوي. د یو بل خبر له مخې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وایي متحده ایالات له شمالي کوریا سره جګړه نه غواړي خو خبرداری ورکوي چې رژیم به یې کاملا له منځه ولاړ شي که د جګړې لور ته خپلو پارونکو اقداماتو ته دوام ورکړي. نیکی هیلی دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بیړنۍ غونډې مخکې وکړې او وویل د شمالي کوریا د وروستي توغندیو ازموینه چې ادا کوي د امریکا تر خاورې پورې رسېدلی شي د دې عاجله اړتیا په ډاګه کوي چې ټول هیوادونه له پیونګ یانګ سره اړیکې پرې کړي. نیکی هیلی هم د سوداګرۍ په برخه کې د شمالي کوریا پر لوی شریک چین غږ وکړ چې خپل ګاونډ ته ټول د تیلو صادرات ودروي. د امریکا متحده ایالاتونو او فرانسې هڅې پیل کړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا په شمالي کوریا نوي بندیزونه ولګوي، خو چین او روسیه چې د امنیت شورا دایمي غړي دي د ملګرو ملتونو په غونډه کې له دواړو لورو شمالي کوریا او متحده ایالاتونو وغوښتل چې له زغمه کار واخلي. د سوریې د حکومت لخوا د سولې مرکچیانو په جنیوا کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن دی مستور سره وکتل. دغه غونډه په سوریه کې د څه باندې شپږ کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو په هدف جوړه شوې ده. د مشق په لومړي سر کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې د خبرو په دې اتم دور کې خپل ګډون له دې کبله رد کړی و چې د سوریې د حکومت مخالفینو له قدرته د ولسمشر بشار الاسد د لرې کېدو پر غوښتنې ټینګار کاوه، خو د راپورونو له مخې وروسته له هغې چې دوی ته ډاډ ورکړل شو چې د ولسمشر بشار الاسد پر موضوع به بحث ونه شي، د سوریې د حکومت یو پلاوی تیره ورځ له دیمستورا سره وکتل. د حکومت مخالفو استازو هم چې په لومړي ځل یو ډله کې سره ټول شوي وو پرون مخکې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره کتلي وو. د قرغزستان نوی ولسمشر چې د روانې میاشتې په سر کې د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړه په خپل لومړني بهرني سفر کې روسیې ته ولاړ. سورنبای ژینبیکوف ژمنه کړې چې د قرغزستان او روسیې ترمنځ د همکاري د لا پیاوړتیا لپاره به هر ډول هڅه وکړي. ژینبیکوف په موسکو کې له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره د لیدو په مهال وویل دا د دې لپاره سمبولیک ارزښت لري چې د ولسمشر په توګه لومړنی سفر روسیې ته کوي. ولسمشر پوتین هم په دغه لیدنه کې هغه ته ډاډ ورکړ چې له قرغزستان سره به په اقتصادي برخه کې دوه اړخیزې اړیکې هغه ډول پراخې کړي چې لکه په امنیتي برخه کې چې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که دا ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. اوړانې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د هیواد د نافذه قوانینو په رڼا کې به د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق وروستۍ لانجمنې څرګندونې وارزوي.
سالات اخیر محمد محقق معاون دوم ریاست زیادت تهران در مغایرت با اصول سیاست خارجی منافع ملی ثبات و امنیت کشور و قوانین نافذه افغانستان قرار داشت.
یو شمېر افغان ترجمانان او نور چې له بهرنیو ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی وایي ژوند په دې هیواد کې په خطر کې دی او غواړي ترې ووزي. د غزنی پوهنتون پښتو ژبې محصلین شکایت کوي تدریس ډیر په دري ژبه دی او دوی ډیر پرې نه پوهیږي.
پښتو برخه کمه ده، زموږ پوهنځی کې زیاته فارسي ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې په جنیوا کې د سوریې د سولې د خبرو له وروستي حاله مو خبرو دي. ازادي راډیو 219 پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې هم د خبرونې په دوهمه برخه کې مهیروي. که غواړئ د توخانو په اړه واورئ چې ژمی هم را روان دی، د ژوند شیبو پروګرام ته وکشئ.
دغه ور حرارت بل کوټې ته ورځي، د کوټې لاندې روبخانه جوړوي، سر باندې تیږه فرشوي، بیا دغه حرارت باندې بل کوټه هم تبدیلیږي په کې بده باش کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د هیواد د نافذه قوانینو په رڼا کې به د اجرایه ریاست دوهم مرستیال وروستۍ لانجمنې څرګندونې وارزوي. حاجي محمد محقق په دې وروستیو کې په تهران کې یوې غونډې ته د وینا په مهال په سوریه او عراق کې د داعش وسلوالو په وړاندې جګړه کې د افغانانو د ګډون ستاینه کړې وه. نوموړي وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې هدف یې د هغو کسانو ستاینه وه چې د داعش په وړاندې جنګېږي. د هغه د څرګندونو د نورو لورو ترڅنګ د حکومت سخت غبرګون هم راپارولی دی. په عین حال کې سیاسي او حقوقي چارو پوهان په دې باور دي چې د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې د دې موضوع تعقیب پارلمان ته سپارل کیږي. نور جزئیات له فریبا ظاهر اوري.
د افغانستان ولسمشر مړی د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال هغه وروستۍ څرګندونې چې په سوریه او عراق کې د افغانانو د جګړې ستاینه کړې، د دغه هیواد د قانون او ملي ګټو پر خلاف بللې دي او وایي چې دا موضوع به په جدي ډول وارزول سي. د ارګ سرپرست وینا چې حسین مرتضوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سالات اخیر محمد محقق معاون دوم ریاست زیادت تهران
د وی په تهران کې د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق روسي څرګندونې د افغانستان د بهرني سیاست د اصولو د ملي ګټو ثبات او د نافذ قوانینو پر خلاف دي او په دې وجه د افغانستان د دولت نظر نه څرګندوي. د ارګ پیلمې کې هم د همدې څرګندونو پر ارزونې ټینګار شوی دی. د ولسمشر مړی په لمه کې راغلی چې دغه هیواد هیڅکله په نیابتي جګړو کې شکل نه و او په راتلونکي کې به هم اجازه ورنکړي چې د نیابتي جګړو په ډګر بدل شي. د اجرایه ریاست دوه مرستیال چې په دې ورستي وکی په تهران کې په وغونډه کې خبري کولې د افغانانو په ګډون د څو هیوادونو لاتباو په تیر بیا د ایران د سپای پاستاران د بهرنی څنګه د قماندان قاسم سلیمانی لونډي مننه او ستاینه وکړه چې په سوریه او عراق کې د داعش پر وړاندې جنگیږي. اجرایه ریاست هم وړاندې دا د شغلی محقق شخصي نظر بللی و. یو شمیر سیاسي او حقوقي کارپوهان وایي د افغانستان د نافذه قوانینو پر اساس د محقق د دغو څرګندونو د پلټنې موضوع ملي شورا ته سپارل کیږي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل
اسان په اساسي قانون کې دي چې کوم لوړ پوړی چارواکی لکه خپل رئیس دولت یا یو وزیر یا په موږ سره خلک د منافع دي ملی زد کم عملو کی یا کارو کی دیگه دی پارا پارلمان باید فیصله او کی پا دو سلسا دی آراو چه کاغا خیانت ملی حسابایی نوزه تا به خاص محکمه جوریگی.
ولسمشری مړی وایي د افغانستان قوانین د دغه هیواد اتباو ته یوازې د ملي حاکمیت په چوکاټ کې او د دغه هیواد تر بیرغ لاندې د عسکري خدمت اجازه ورکوي. د راپورونو له مخې زرګونه افغان کډوال چې په ایران کې ژوند کوي د ایران له لوري د سوریه جګړې ته استول شوي او د هغه هیواد په کورنۍ جګړه کې د فاطمیونو د لوبا په تشکیل کې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد په پلوي جنګیږي.
و موردل چې د افغانستان جمهوري ریاست وای د هیواد نافذه قوانینو پر وړاندې کې به د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق وروستۍ لانجمنې څرګندونې وارزوي. ښاغلي محقق تهران ته په رسمي سفر کې په یوې غونډه کې د هغو افغانانو ستاینه کړې وه چې د سوریا او عراق جګړو ته استول شوي. په تېره بیا د راپورونو له مخې ایران دغه افغانان دغو جګړو ته استولي دي. دا موضوع مو پرون د ازادي راډیو په ځانګړي پروګرام کې مایکروفون ستاسو کې وڅېړله او په دې مو ستاسو نظر هم واخیست چې هغه افغانان چې له هیواد بهر په نورو هیوادونو من جمله سوریه، عراق، یمن او خی په نورو سیمو کې د نورو حکومتونو په لمسون جنګیږي، آیا د افغانستان راتلونکي ته به خطر پیښ کړي که نه؟ په دې اړه مو ستاسو نظرونه واورېدل. څو تنو نظرونه به په ګډه واورو.
داد محمد نقشبندی له زابل ولایت شاجی ولسوالۍ د سر په تماس کې ستاسو خلک په سوریه یا په نورو هیوادونو کې جنګیږي د دوغو آینده ته باید موږ ډېر دغه نس پابه نه سو اوس ته له وزر څخه هلته جنګیږي اوس ته له افغانستان کې بس تاثیرات لري لکه دلته زموږ د داعش له جګړې سره هم مخامخ یو او خپل طالبان او له نورو خلکو سره هم خپل کورنۍ مشکلات لري دا تقریر ده داعش او پلمه ورجو کې چې هلته موږ په دې باندې هزار ورونه یا نورونه جنګیږي او محقق صاحب هم په ایران او په نورو هیوادونو کې څرګندونه کوي دا عین د افغانستان په جګړه باندې د سیلو څولو په معنا لري.
محمد عمر د پښتانه د خدای نباتي جګړې معنا دا ده چې مقصد سعودي عربستان او دغه څرګندونه کومه حقیقت څخه کړي دا به ډېر بد اثر او تاثیرات کې به سیمه باندې او بل خصوصا په افغانستان باندې دا به یو نور ورته پکای وهلي دا به نور شي پایلې ونه لري.
زه فکر کوم چې د نورو هیوادونو په نیابتي جګړو کې د افغانانو جنګېدل دا ډېره دردونکي دي او د افغانستان لپاره عواقب هم ډېر زیانمنونکي دي. په دې معنی چې هغوی کله د دغو جګړو نه خپل هیواد ته راګرځي نو هغوی به اورپکې شوي وي او دلته به بیا د هغوی کنټرولول یو ستونزمن وي د افغان دولت لپاره او دې ته ورته نورې ستونزې هم کوی شي چې دوی په افغانستان کې پیدا کړي.
زه سیکنال کنډار علاقې ته خبره کوم. سره ډېر مخالفت یم چې زموږ د هیواد خلک په بل وطن کې جنګېږي.
هغه خبره کوم د هلمند زما په نظر خو دا یو ډېر غټ مشکل به جوړ کړي په دې خاطر باندې چې یو خدای جنګ دی چې افغانان خو سیم په جنګ اخته خلک دي ګرده بل جنګ دا دی چې دا اوس حزب الله د لبنان څخه بیا تر ایران پورې بیا تر سوریې پورې دا چې یو تبلیغ هلته جوړوي چې مخکې چې سنی مړ کړي هغه نو ته به ستا کوساب غازي مکه مفاق صاحب شهیدی ازهان خلکو خرافي بیا نوي ځوانان دي شرکلنه نو پیندل ځوانان ځوانان دي لازم د افغانستان لپاره یو مصیبت دی لوی غم دی. کچيري چارواکي یا نور مشران سیاسي مشران په دې کې مداخله ونه کوي دا به یو بد عواقب ولري.
د یو شمیر اوریدونکو نظرونه مو واوریدل چې د ازادي رادیو په ځانګړي مایکروفون ستاسو پروګرام کې په دې موضوع چې آیا هغه افغانان چې له هیواده بهر په نورو هیوادونو کې د نورو هیوادونو په لمسون جګړو کې جنګیږي، آیا د افغانستان راتلونکي ته به خطر پیښ نه کړي؟ د یو شمیر افغان کارپوهانو په باور د پخواني شوروي اتحاد په وړاندې جهاد لپاره هغه بهرنیان په تیره بیا له عربي هیوادونو چې د هیواد ته رادنګلي وو په وروستیو کې په اکثرو سختدریزو او ترهګرو ډلو کې فعال دي، چې د هغو هیوادونو چې دوی ترې راغلي وو هغو هیوادونو ته یې هم په خپله ډېرې ستونزې نن ورځ راولاړې کړي دي.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002043 او یا هم 00 3 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي راډیو اورید سهار 8:14 دقیقې انکی دونکو دی یو ډله چې ډېر لیواله دي له افغانستان ځانو باسي هغه ترجمانان او کارکوونکي دي چې په افغانستان کې له نړیوالو ځواکونو سره کلونه کلونه انکار کړی دی. یو شمیر حقوقي او مدني ادارو چې په افغانستان کې ځواکونه درلودل افغانستان د دغو افغان ترجمانانو او کارکوونکو د ایستلو هڅې پیل کړې چې له دوی سره ډیر وخت فعالیت مخته وړی دی، خو په افغانستان کې پالیسي جوړوونکي د دې بشري ځواک انتقال د هیواد په تاوان ګڼي. دوی وایي چې دغه وړ مغزي تېښته به د طالبانو او د داعش په څیر افکارو ته د لا خپرېدو زمینه برابره کړي. نور حالې د ازادي د موږ د همکارې ملالۍ بشیر په رپورټ کې اوري.
طالبانو په سروبي ولسوالۍ کې د فرانسوي ځواکونو پخوانی ترجمان زین الله دوه ځلې تهدید کړی دی. زین الله وایي د نړیوال ځواکونو هغه ترجمانان چې تر اوسه بهر ته په وتلو نه دي بریالي سوي د بیرې او اندېښنې په حال کې ژوند کوي. دی وایي دا ځکه چې طالبان د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه په سلو کې 40% په خپل کنټرول کې لري. بشیر چې د فرانسوي ځواکونو یو بل ترجمان دی وایي موږ له جدي خطر سره مخامخ یو. زین الله او 125 افغان ترجمانان او کارکوونکي چې د اشپز موټر چلوونکي او میخانیک په توګه یې له فرانسوي ځواکونو سره کار کاوه په فرانسه کې مدافع وکیل لري. په پاریس کې د دوی مدافع وکیله کارولین دیکروی وایي اوس مهال د دغو کسانو درخواست په فرانسه کې رد شوی دی. دې زیاته کړه دوی هر ورځ دغو کسانو ته د متوجه تهدیدونو په اړه معلومات ترلاسه کوي. له بلې خوا د امریکا په کانګرس کې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د ترجمانانو او افغان کارکوونکو ته د ویزو ورکولو په اړه هم هڅې روانې دي. په همدې حال کې له دغو ترجمانانو او کارکوونکو څخه لسګونه کسان پر غیر قانوني لارو له افغانستانه وتلي دي او د ایران، پاکستان او ترکیه پر لارې اروپا ته سفرونه کړي، خو په افغانستان کې پالیسي جوړونکي دې موضوع ته بل ډول ګوري. دوی وایي دا سمه ده چې له بهرنیو ځواکونو سره ترجمانان او کارکوونکي له خطر سره مخامخ دي، خو افغانستان هم دغو ځوانو متخصصینو ته اړتیا لري. د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د ادارې رئیس فرامرز تمنا وایي پرته له شکه افغانستان د ودانۍ لپاره خپلو اوسیدونکو ته اړتیا لري. که هر متخصص کس هیواد پرېږدي دا یوه انساني ضایعه ده چې افغانستان ته متوجه ده. فرامرز تمنا په خبرو کې زیاته کړه دی وایي د لوستو کسانو هیواد پرېښودل هیڅ ډول د افغانستان د ملي ګټو سره سمون نه خوري. تر هغه وخته چې متخصصین بهرنیو هیوادونو ته د تګ لیوالتیا لري، طبیعي ده چې دا د طالبانو او داعش د زیاتېدو په معنا ده، او هیله من یم چې هیڅ ځوان هیڅکله له افغانستانه ونه وځي. باید په دې هیواد کې ودرېږي او د وضعیت د تغیر لپاره مبارزه وکړي. تېښته د حل لاره نه ده. زین الله وایي د سروبي ولسوالۍ د پولیسو ادارې ته مراجعه کړې ده او خپل ستونزې ورسره شریکه کړې ده، خو د سروبي د پولیسو قومندان له د بخښنه غوښتیا ویلي دي چې ستونزې درکولای سي، خو نسي کولای په انفرادي توګه د خلکو امنیت ونیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیک مطالعاتو د دفتر رئیس فرامرز تمنا وایي د ځوانانو غوښتنه پر ځای ده، باید ځانګړی امنیت یې ونیول سي او کاري فرصت ورته برابر سي. د ښاغلي تمنا په خبره د افغان حکومت هغه ستراتیژي چې د انساني ځواک د مدیریت په برخه کې ده داسې متخصصینو ته د کار زمینه برابروي، خو د ده په وینا هغو ته چې باید لږ صبر وکړي. د ویل افغان حکومت د ځوانانو لپاره نوې طرحه جوړوي.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. نړیوالو ورځپاڼو هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پوځي حضور او دغه راز په عملیاتو کې د ونډې د زیاتېدو په اړه موضوع ته کتنه کړې ده، پام اړولی دی.
واشنگتن پوست ورځپاڼې لیکلي له دې سره چې په افغانستان کې د امریکا مشاورتي رول پراخیږي، امریکایي عسکر به هم ښایي ډیر زیانمن شي. ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د وروستیو څرګندونو په اساس چې له کابل په ویډیو کانفرنس په پینټاګون کې خبر اعلانو ته وکړي، لیکلي چې تمه ده د امریکا پوځ نوي سلاکاران افغانستان ته ولیږي. واشنگتن پوست ورځپاڼې لیکلي شاوخوا زر تنه امریکایي سلاکاران به د افغان پوځ او خاصو ځواکونو له ډلګو سره اوږه په اوږه په جګړو کې برخه واخلي. ورسپانی د نیکلسن په حواله ویلي د افغان پوځیانو لپاره د نویو سلاکارانو لیږل به په امریکایانو د سړک غاړې چاودنو، وسلوالو حملو، راکټونو او نورو حملو ګواښونه زیات کړي. نیکلسن ویلي د افغانستان لپاره د امریکا د نوې پالیسۍ په اساس دغه ټولو بدلونونو هدف دا دی چې په دوه نورو کلونو کې افغان پوځ د هیواد په 80% خاورې بشپړ کنټرول ترلاسه کړي. د ویلي په دوه کلونو کې غواړي د هیواد له څلورو په دریو برخو باندې افغانانو ته د ژوند زمينه برابر. واشنگتن پوست ورځپاڼه د امریکا د پوځ د اټکل په اساس لیکلي چې اوس وخت 40% افغانان په هغو سیمو کې اوسي چې د کابل حکومت پرې کنټرول لري. واشنگتن پوست ورځپاڼه د جنرال نیکلسن په حواله ویلي امریکایي سلاکاران له افغان ځواکونو سره مرسته کوي څو په هغو سیمو کې ګزمې او عملیات وکړي چې د طالبانو لخوا له جدي خطر سره مخ دي. امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ راتګ سره افغانستان ته د زرګونه نورو سرتیرو د استولو لپاره لیوالتیا وښوده. دمګړې 4000 امریکایي عسكر په افغانستان کې خدمت کوي، خو دا شمیر د باراک اوباما د ولسمشرۍ په دوره کې 8400 سرتیرو ته رسید. بریتانیا له افغان ژباړونکو سره د مرستې اخلاقي مسؤلیت په غاړه لري. دا د ټلګراف بریتانوي ورځپاڼې د هغې مقالې عنوان دی چې په افغانستان کې د بریتانیې د پوځیانو او ډیپلوماټانو افغان ژباړونکو ته د زیاتې همکارۍ په اړه لیکل شوی ده. ټلګراف د بریتانیې د پارلمان د یو غړي په حواله ویلي بریتانیا به په راتلونکو لانجو کې زیان وویني که چیرته له هغو افغان ژباړونکو سره مرسته ونه کړي چې د جګړې په لومړیو کرښو کې له بریتانوي سرتیرو سره کار کړی دی. د بریتانیې د پارلمان دا غړی چې تام تاګیدنت نومیږي 4 کاله په افغانستان کې کار کړی دی. هغه د بریتانیا د پارلمان د عوامو جرګې دفاعي کمیټې ته وویل د افغانستان د بیا رغولو لپاره د بریتانیا ماموریت به د محلي کارکوونکو او افغان ژباړونکو تر مرستې پرته ممکن نه وای. د ټلګراف لیکلي حکومت تر دې مخکې هم تورن شوی چې له افغان ژباړونکو سره د مرستې لپاره یې پیسې پکې کړي او دا کسان چې له سرتیرو سره یې مرسته کړې وه سربډاله پرېښې دي. شاوخوا 3000 افغانان د ژباړونکو په توګه په هلمند کې د بریتانیې لخوا په دنده ګمارل شوي وو. ټلګراف د بریتانیې دفاع وزارت د ویاند په حواله ویلي د افغانستان په ماموریت کې د محلي کارکوونکو په حیاتي رول پوهیږي او د هغوی له ډلې 315 کسان له خپلو کورنیو سره بریتانیا ته انتقال کړي دي.
ازادي رادیو اوري. د سوریې حکومت مخالفین له روسیا او نورو هیوادونو غواړي چې د سوریې پر ولسمشر فشارونه ډېر کړي چې د جنیوا د سولې د خبرو لارې د شپږو میاشتو په موده کې یوې سیاسي حل لارې ته زمینه برابره کړي. دوی دا څرګندونې پرون په جنیوا کې د سوریې په اړه د سولې د خبرو تر پیلېدو مخکې خبر اعلان ته وکړي. نور حالې د فریبا ظاهر پر رپورټ کې.
د سوریه د حکومت مخالفین له ولسمشر بشار الاسد څخه غواړي چې د ژنیو د سولې خبرو له لارې په شپږو میاشتو کې دننه یوې سیاسي حل لارې ته ورسیږي. د دغه پلاوي مشر نصر حریری د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سره تر خبرو د مخه خبري اعلان ته وویل دوی وایي موږ غواړو پر رژیم نور فشار راوړل سي چې د ژنیو په خبرو کې ورشکل سي او مذاکراتو ته دوام ورکړي څو په شپږو میاشتو کې یوې سیاسي حل لارې ته ورسیږي. حریری زیاتوي لکم پرمختګ پرته د سیاسي انتقال په اړه یوازې په خبرو سره به موږ پر دې بهیر باور له لاسه ورکړو او زموږ خلک به هم پر موږ او هم په خپله پر دغه بهیر بې باور سي. د سوریې د کورنۍ جګړې 8 کال روان دی او د دې جګړو د ختمېدو لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب تیرې 8 دورې خبرې بې نتیجې وې. د سوریې د حکومت پلاوی تل د مخالفینو ډلې لخوا د ولسمشر بشار الاسد له دندې د لرې کېدو غوښتنه رد کړې ده. دوی د حکومت مخالفې ډلې تروریستان بولي چې په خبره یې د مذاکراتو لپاره مشروعیت نه لري. د سوریې د جګړې په ډګر کې د حکومت لوري ورسته له هغه پیاوړې سو چې 2 کال وړاندې روسیه د ولسمشر اسد په پلوي په جګړه کې ورشکېل سو او له دې سره داسې ذهنیت رامنځته سو چې شایي مخالفین به خپل دریځ نرم کړي. خو د حکومت مخالفینو د تیر اونۍ په غونډه کې یو اعلامیه خبره کړه او یو ځل بیا یې د غوښتنه تکرار کړه چې د واک د انتقال په پروسه کې باید ولسمشر اسد هیڅ اشکال نه وي. دمشق او متحدین دا خبره نه مني. له واک د اسد د لری کېدو غوښتنه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې خبرو په اتمه دوره کې چې پرون و هم د حکومت مخالفینو یاده کړه. له همدې غوښتنې سره په لومړي سر کې د سوریې د حکومت لخوا د سولې مرکچیانو د ژنیف په اتمه غونډه کې ګډون رد کړی وو، خو راپورونه وایي وروسته له هغې چې دوی ته ډاډ ورکړل سو چې د ولسمشر اسد پر موضوع به بحث ونه سي، دغه پلاوی تېره ورځ د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن د مستورا سره ولیدل. د مخالفینو د پلاوی مشر نصر حریری ویلي و چې دوی په دې هیله راغلي چې په لومړي ځل د حکومت له پلاوي سره مخامخ خبرې وکړي.
افغان د یو کور په لټه کې د یو هندي فلم نوم دی چې د یو افغان پر ژوند راڅرخي. دغه فلم اصلي لوبغاړی وای دا فلم د دې لپاره خوښ دی چې د یو افغان پر ژوند جوړ شوی او ښه موسیقي لري. اسمت سروان ته به غوږ شو.
مشهور سندرغاړی عدنان سمی چې د لومړي ځل لپاره په یوه هندي فلم کې د یوه افغان په رول کې لوبیږي وایي چې د دغه فلم کیسه د یوه افغان مهاجر د ژوند په اړه ده او دې کیسې پر ده ژور اغېز کړی دی. دا فلم افغان د یوه کور په لټه کې نومیږي. فلم د یوه مهاجر افغان سندرغاړي د ژوند کیسه بیانوي چې د جګړو په نتیجه کې له افغانستانه وتلو ته اړ شوی دی. د فلم د سناریو له مخې افغان سندرغاړی داسې هیواد ته پناه وړي چې اصلا موسیقي ته پکې اهمیت نه ورکول کیږي. عدنان سمی ویلي دا فلم ورته مهم دی، نه یوازې په دې خاطر چې د پکې د یوه افغان په توګه کار کړی، بلکې د دغه فلم موسیقي هم خوښه ده. عدنان وایي په دې فلم کې هڅه کړې چې د افغانستان موسیقي او د هندوستان د موسیقي بیلابیل ژانرونه له یو بل سره واخشي. د عدنان سمی په وینا افغان د یوه کور په لټه کې فلم ځینې برخې په کابل، بامیان، هرات، ډیلی او امرتسر کې اخیستل شوي دي. رادیکا راو او وینیسا پرو د فلم ډایرکټران دی او ټاکل شوی دی چې په 2013 میلادي کال په سینماګانو کې نندارې ته وړاندې شي. د افغان پرول کې د عدنان سمی لومړني تصویرونه د دغه فلم د ډایرکټرانو رادیکا راو او وینیسا پرو له لوري د جون په میاشت کې په ټولنیزو شبکو کې خپاره شوي وو. په دغو عکسونو کې لیدل کیږي چې عدنان سمی اوږده ږیره او برېت لري او ژیړ رنګه لونګۍ یې پر سر ده. د سشکاری چې افغان د یو کور په لټه کې فلم کیسه د عدنان سمی د ژوند له اصلي کیسې سره ورتهوالی لري. پاکستان په 2015 میلادي کال له عدنان سمی څخه تابعیت واخیست او پاسپورت یې ورفسخ کړ. عدنان سمی چې له 2001 میلادي کال راهیسې په هندوستان کې اوسي، تیر کال په ټویټر کې ولیکل چې له هند سره مینې اړیستلې چې په دغه هیواد کې پاتې شي او نور د پاکستان زرغون رنګه پاسپورت ته اړتیا نه لري. له دې خبرې وروسته د پاکستان حکومت د عدنان سمی پاسپورت او تابعیت لغوه کړل. عدنان سمی اوس د هند تابعیت لري او په لسګونو هندي فلمونو کې کار کړی دی. د پزلونو په مرکو کې ویلي چې نیکونه د افغانستان د هرات ولایت دی او له افغانستان سره د زیاتې مینې له کبله له یوې افغان سره واده کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
ور وزان چې د جوزجان د ولایت د پورې خراسان پر دا غاړه موږ په زرا او مخلوق پراته یو. د یخ کلاس اسکی په سمو کې کار کوو، نه د سوانګ سی لرو، نه د سوانګ سی لرو، نه د پرې وطنګ سی لرو. زموږ ښایست دغه دی چې موږ په شپه شپږ پنځه ویشت کنه په یو سمندرو کې موږ په خاورو باندې څښو، نه د لور د کوټو ته نه راته نیولی، نه د اوبو، نه د خوراک، نه د ډوډۍ، نه د سیمو. دا یو میاشت دوه میاشتې موږ دلته راغلي، نن په سبا، نن په سبا باندې موږ ته وعدې راکوي. تر داننه پورې موږ در بردار لږ سر لږ پښې وځي چې زه دلته ګرځو. زموږ غمخوري هېڅوک هم نه کوي. والد د زیجان هم دی، دلته د کوچیانو مشر هم دی. دا زموږ ستونزې باید زه تر زره حل شي. سلام و احترام.
سلام علیکم. زه اجمل غزنی ولایت مکر والا سالی نه خبرې کوم. مکر والا سالی کې سبکې کار نه کوي، انسانان کار نه کوي. د شپې او د ورځې ګډ د شپې خو ګر سره کار نه کوي، او د ورځې چې دی بیا د طالبانو خوښوي کار کوي، که د طالبانو خوښ نه وي بیا کار نه کوي. همدارکن شبکې مو څه کوو، انسانان مو څه کوو چې د طالبانو خوښوي او کار کوي، چې د موږ خوښوي کار نه کوي.
السلام علیکم زر فی اولاد لغمان ولید اندر خبر کوما د مرکز نه پیغام پیدم چارواکو ته وزیر د معرفت زه یو محصل په درمالمین کې په هیڅ وخت کې معلمان سیمپو ته حاضر نه راځي او هیڅ وخت کې معلمان نه راځي سیمپو ته د مونږ د درس ورکی یو نیم ز شاګردان اسو مونږ هر وخت راځو خو معلمین نه راځي مسلکی استادان نه لرو او خدای وکړي د ما پیغام چارواکو ته وزیر د معرفت نشر کی وسلام به احترام سلام علیکم
دا تاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پرېښي وو کور مو ودان تل پیغامونه را استوي البته ډېر د شکایتونو په بڼه دي هیله کوو چې د افغانستان پر مهمو موضوعاتو په هغو موضوعاتو چې د ازادي راډیو څخه راپورونه اوري په دې هم لنډ نظر ورکړئ موږ هم ستاسو دغه نظرونه له راپور سره یو ځای یا په همغه خپرونه کې خپرو د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو خو اوس په افغانستان کې اتنیمې بجې دي یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سره لیکنو ته کندهار کې د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفو تیرو د غونډې په درشل کې د ولایت په مرکز کې امنیتي تدابیر سخت شوي او چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو شاوخوا اویا تنه غړي هم برخه واخلي چې یو شمېر له مخکې کندهار ته رسېدلی دی د لوګر چارواکي په دې ولایت کې د یولسو بهرنیانو د نیول کېدو خبر ورکوي د لوګر ولایت د رسنیو دفتر په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه کسان چې ټول چچنیان دي تیر ماښام د لوګر د ازرې ولسوالۍ په مربوطاتو کې له څو میله وسلو او راکټونو سره افغان ځواکونه ونیول په دوی کې دوه سړیان درې ښځې او شپږ ماشومان ښودل شوي دي د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وایي په شمالي کوریا به نور پراخ بندیزونه ولګول شي ډونالد ترامپ د نوي بندیزونو خبره وروسته له هغې کوي چې پیونګ یانګ دوه ورځې وړاندې د یو بل لرې واټن ویشتونکو توغندي چې له یوې وچې بلې وچې ته رسېدی شي د ازمویلو خبر ورکړ له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وایي متحده ایالات له شمالي کوریا سره جګړه نه غواړي خو خبرداری ورکوي چې رژیم به کاملا له منځه ولاړ شي که د جګړې لور ته خپلو پارونکو اقداماتو ته دوام ورکړي د سوریې د حکومت لخوا د سولې مرکچیانو په جنیوا کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن دی مستو را سره ولیدل دغه غونډه په سوریه کې د اتباندې شپږ کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو په هدف جوړه شوې چې دا اتم دور دی او د قرغزستان نوی ولسمشر چې د روانې میاشتې په سر کې د بهرن د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړې خپل لومړنی سفر روسیې ته وکړ سورنبای ژینبیکف پرون له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې ژمنه کړې چې د قرغزستان او روسیې ترمنځ همکاري د لا پیاوړتیا لپاره به هر ډول هڅه وکړي خبرونه ملازدی رادیو واوریدل ک غواړی دي خبرونه تفصیل بیا هم وګوري ولولې دي ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم وړاندې دي ازادي رادیو 219 پروګرامونه د تخپرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ژوند په شیبو کې د توخانو په اړه نور معلومات غواړي تر لاسه کړی
تغور حرارت بل کوټه ته ورځي د کوټه لاندې روبخانه جوړي سبا نتیګه فرشوي بیا په حرارت باندې بل کوټه هم تبدیږي په کې بده پښ کې
مخله دې چې د دو اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي او بل موضوع د افغانستان په اړه یو بل راپور راخلو د غزنی په انتون پښتو ژبي محصلین شکایت کوي چې تدریس ډیر په دری ژبه دی او دوی هم ډیر امپری نه پوهیږي د ازادي د روسیمیز خبريال شریف الله شرافت د غزنی په انتون ته ورغله او یو شمیر محصلین او خونکو سره غږیدلې او پر دغه موضوع او نورو ستونزو یې د راپور راستولې ده
د غزنی پونتون د شار څخه لري په یو دښته کې پروت دی چې پرانګړی سپیری دوړې باجیږي خو په دغه پونتون کې څلور پونځوي شتون لري او څه باندې څلور زره څلور سوه محصلین پکښې زده کړې کوي چې شاوخوا نه سوه یې نجونې دي د دغه محصلینو هر سهار او ماپښین یخ ځامې رېږدوي او پوهنتون ته راځي او د غزنی ولایت سړه هوا پر ځان باندې ګالي زیات شمېرې د افغانستان د نورو ولایتونو دي دغه پونتون پښتو زبان محصلینو ازادي راډیو ته وویل چې دغه تل زیات شمېر استادان ورته په دری ژبه تدریس کوي چې دوی پرې نه پوهیږي دی وایي دغه چارې پر زده کړو منفي اغېزې کوي د یادو محصلینو له ډلې یو هم حسیب الله دی چې د میدان وردګو ولایت څخه د غزنی ولایت پوهنتون ته د کانکور له طریقه را کامیاب شوی چې ازادي راډیو ته داسې وویل.
زموږ د فراه غوښتنه دا ده چې دلته یو خو دغه تدریس چې کېږي که نه دلته په دغو پوهنتون په دغو پوهنځۍ کې دا باید عموماً چې دغه دوی رسمي ژبې د افغانستان د رسمي اړیکو د دواړو باندې باید وشي. پښتو برخه کمه ده، زموږ پوهنځۍ کې زیاته فارسي ده. بعضې کسان از ضعیف ډېر هغه جدا په دغو فارسي باندې نه پوهېږي، اخص نه شي کولی.
بل خو بیا د یاد پوهنتون ښځینه محصلین وایي پوهنتون ته د تګ پر مهال ځورول کېږي او ویریږي، خو دولت خواست کوي چې ترانسپورتي سیستم ورته برابر کړي.
فنا د ټولو مشکلات خو څه خلخه د سنتي هغه دی بیا خصوص خو ډېر مشکلات دی، یعنې مزاحمتونه یا بس داس بس نورځي چې هېڅ موټر یا د انسانو نه کې خصوص د ترانسپورت موټر نه وي دغه مشکلات راندي. فلا داسې کل سراجو یعنې خلک خامخا څه وایي موټر نه یې نو بیا پنتون کې څه نه یې نو بېرته موږ ته ډېرې زیاتې مشکلې دي.
د یاد پوهنتون مسولین هم د محصلینو دغه ستونزې مني خو د حل ژمنه یې کوي. د پوهنتون رئیس پوهندی محمد بایر درمل ازادي راډیو ته داسې وویل:
چې استادانو د نشتون مسله ده، دا واقعاً یو پرځای ستونزه ده، خو داسې نه ده چې د دې ستونزې لپاره موږ بې تفاوته پاتې شوي. د استادانو د مسلکي پوهې او د هغوی د تحصیل د درجو د لوړولو په خاطر باندې اوس مهال د غزني پوهنتون و دېرس تنه استادان د نړۍ په معتبرو پوهنتونونو کې په جاپان کې، په هندوستان کې، په مالیزیا کې.
د یادونې وړ ده چې څه موده مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د لوړو زده کړو وزارت ته لارښوونه وکړه چې باید په پوهنتون کې د تدریس په برخه کې د پښتو او دري ژبې توازن په نظر کې ونیسي، خو لا هم د لوړو زده کړو وزارت په دې نه دي توانېدلې. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د لوړو زده کړو له وزارت سره هم خبرې وکړو، خو له پوره پوره هڅو سره بیا هم بریالي نه سو. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، غزنی.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ای بل خبرونه ته زه سید کمال شارف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټوله خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبورسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګوروال ده. ګوروال سی بشره غلاس،
زه هم خپلوار خپل سلامونه او نیکه هیلي د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې
ډیره مننه. ګوروال سی، لکه څنګه چې د نومبر 23مه د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده، د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون په همدې اړه یو اعلامیه صادره کړې ده. ک په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ترکی چې په دغه اعلامیه کې کوم فاکتورونه چېرل سی وی دي د شوز فوراندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې
باید وایم چې هغه اعلامیه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په دې اړه صادره کړې ده، په حقیقت کې موږ بعضی حقیقتونه د خزو د پرلاندې د تاوتریخوالو په اړه کې سیړلې دي. او باید وایم لکه څنګه چې زمونږ په ټولنه کې د خزو پرلاندې تاوتریخوالی د یو ستر او نامعلومه حقیقت په توګه ګڼل کیږي، او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تحقیقات کوي چې وسلوال نښته او د افغانستان په سرحدي سیمو کې د طالبانو نفوذ د تاوتریخوالي د زیاتوالي اصلي لامل دی، چې د هغې له کبله حکومت نشي کوی په دغه سیمو کې روغتیایي، ښوونیز او قضایي خدمتونه وړاندې کړي، نه سړو ته او نه هم ښځو ته په خاصه توګه نشي کوی چې دا خدمتونه وړاندې کړي. برسیره پر دې باید وایو چې زموږ په ټولنه کې هغه ناوړه عرفونه چې حاکم دي، چې د هغې په سبب میرمنې د سړیو پر پرتله غیر مساوي او ټیټ موقف لري، او نشي کوی چې په هیڅ ټولنیز اړخ کې یا په هیڅ ټولنیز تصمیمونو کې برخه واخلي، او حتی دوی نسی کوای چې د خپل شخصي ژوندونو پریکړو کې خپل تصمیمونه واخلي او خپل شخصي ژوند کې دې پریکړو کې. په هر صورت موږ کولای شو وایو چې د ښځو په وړاندې د عمومي تاوتریخوالي او عمومي تاوتریخوالي په افغاني ټولنه کې یو ځانګړی هررخیز او نه منونکی حقیقت دی.
ډیره مننه ګروال صاحب. د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې دا مهال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه څومره ده؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دغه اعلامیه چې صادره کړې ده، اعلامیه صرف د 1400 کال برکې لري، یعنی هغه قضایي فقط موږ سیړلې دي په دې گزارش کې چې په 1400 کال کې سرته رسیدلې دي. نو باید وایو چې په کمیسیون کې یوازې په روان مالي کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3258 پیښې ثبت شوې دي، چې له دې پیښو نه 1351 فزیکي تاوتریخوالي پیښې دي، 1000 د جنسی تیریو تاوتریخوالی پیخی ثبت شوی دی، 1093 شفاهی او روانی تاوتریخوالی پیخی شامل دی. چی شفاهی او روانی تاوتریخوالی پاره باید زوایم چی تاوتریخوالی فقط فیزیکی تاوتریخوالی یا جنسی تاوتریخوالی نه ده، چیز مونگ پا طولانه که لبادا مرغ فقط دینو تاوتریخوال تا اصلی تاوتریخوالی لوی که، یعنی که چیر تا کم خز و حل سوی و تکل سوی مگوایی چی داغی خز سره تاوتریخوالی شوی ده. اما نه، باید وای چې شفاهي او رواني او کلامي تاوتریخوالی هم یو ډیر مهمه تاوتریخوالی ده چې زموږ په ټولنه کې ورته ډیره توجه نه کیږي، اما ډیر زیات تاثیر لري په ښځو باندې. لکه څنګه چې بعضي ثاني چې ښځو تور کول کیږي یا سپکاوی چې ښځو ته کیږي، یا مثلا ښځې د جامع یو مکمله او یو مهمه برخه نه ګڼل کیږي، بلکې هغه ته د یو بار په کچه په اکثرا کورنۍ کی او پس موږ په ټولنه کې قتل کیږي. او 1555 اقتصادي تاوتریخوالی پیښې ثبت شوې دي، چې د هغوی اصلي لامل هم د اقتصاد ضعیفه کچه ده په کورنیو کې او په ټولنه کې. او 1590 د هیواد په کچه هغه نور کوچني لاملونه دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي. دا هغه ټول امارو چې په کمیسیون کې په روان مالي کال کې ثبت شوي دي.
ډیره مننه. تاسو ولې چې په روان کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیات شوي دي، د دغه پیښو د زیاتوالي لامل څه دی، ولې زیات شوي؟
څنګه چې ما مخکې هم وویل چې تاوتریخوالی له ځان نه مختلفه ډولونه لري، لکه فزیکي تاوتریخوالی ده، رواني او کلامي تاوتریخوالی ده، اقتصادي تاوتریخوالی ده او داسې نور. نو ځکه د دې تاوتریخوالی لاملونه هم مختلفه دي، یعنی موږ نسو کوی په خپله جامعه کې صرف یو عامل ته اشاره وکړو او یو عامل وښیو چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اساسي لامل ګرځي، بلکې مختلفه عاملونه په دې اړه کې دخیل دي. لکه څنګه چې تر ټولو لوی مهمې زموږ په ټولنه کې د ناوړه عرف حاکمیت ده، یعنی بعضې هغه عرفونه، غلط عرفونه، اشتباه عرفونه چې موږ په خپله ټولنه کې لرو، چې هغه د دې سبب کیږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات شي. لکه څنګه چې زه باید یو کوچنی مثال ورکړم، کله چې کومه ښځه واده کیږي زموږ په ټولنه کې، نو دا کله چې میړه شهید شي یا مړ شي، نو دا بیچاره مجبوره ده بیل دی چې دا خپل وغواړي کونه غواړي، دا به د خپل لیور سره واده وکړي. کله لیور بل ښځه هم لري او ماشومان هم ولري، بیا هم دا مجبوره ده چې غوته کینی او غو سره واده وکړي. نو په دې کې نه د دې خوښي ته قتل کیږي او نه د هغه سړی یا هغه لیور چې ده چې هر څوک یې نه د خوښي ته قتل کیږي. نو دا یو عامل دی ته موږ وایي. سو بل د امنیت او پولیسوالیو او ولایتونو کې د دولت د واک نشټوالی ده، یعنی د امنیت نه درلودل په زموږ په ټولنه کې، یعنی په افغانستان کې په اساسي توګه یو اساسي لامل ده د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي. د مجازاتو د معافیت شتون، یعنی اکثرا هغه خلک چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي، په لبه د مرغه زموږ په ټولنه کې هغه بخل کیږي او غوته معافیت ورکول کیږي، خصوصا په ناموسي قتلونو کې. باید زوایم لکه څنګه چې حتی د جزا قانون یو هغه چاته چې د ناموسي قتل سبب ګرځي یو مخففه حالت په نظر کې نیولای ده، چې د خپل یو سبب ګرځي چې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي کچه لوړه ولاړه سي. اداري فساد یو بل اساسي لامل ده د دې ناوړه پیښې او له موقف او له دندې نه ناوړه استفاده په جامعه کې، یعنی بعضي خلک دي کله چې دوی قدرت ولري او پورته پوستونو کې کار کوي، نو دوی له خپل پوستونو نه، له خپل قدرت نه استفاده کوي او له ښځو نه ناوړه استفاده کوي. د عدالت نشټون د عدالت نشټون یو اساسي لامل ده او باید وای چې د تاوتریخوالي د قربانیانو په مخ کې د لازم لاتړ نشټوالی یو بل اساسي لامل ګڼل کیږي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګول وخت درشری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم ښه راغلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ نیسئ. ګروال صاحب، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو له هغو مهمو ادارو څخه دی چې د یو له مهمو دنو څخه د ښځو د حقوقو څخه دفاع ده. خپل دغه کمیسیون تر دا مهاله پورې په دې برخه کې څه کړی دی؟
دغه راپور چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون خپور کړی دی، په دې راپور کې موږ د هیواد په کچه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي امر نه دی نیولی، صرف د هغو قضایو امر ده چې کمیسیون ته روان مالیکال کې راځي شوې دي. نو هغه قضایي چې کمیسیون ته روان مالیکال کې راځي شوې دي، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کړنې په دې اړه دا دي چې موږ له دوه قضایو نه چې ما مخکې امر ویل، له هغونه 310 قضیه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په منځګړیتوب حل شوې دي. 116 قضیه خوندي کورونو ته راځي شوې یا د امن کورونو ته راځي شوې دي. 18 قضیه خپل هغه قضیه دي چې خپل شاکیل له غوره منصرف شوی دي، یعنی دغه د پیګرینه منصرف شوی دي. 101 قضیه مونږ پولیسو ته راجه کړی دي. 134 قضیه مونږ سرنوالی ته راجه کړی دي. 199 قضیه محاکمو ته راجه شوی دي، او 800 قضایو ته مشوره حقوقي مشوره، او 90 قضیه صحی مرکز ته راجه شوی دي.
ډیره مننه. ګروال صاحب، د ورستی پښتنې په توګه د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون وړاندیز په دې برخه کې څه دي، ترڅو اړوند ارګانونه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي په برخه کې کوټلې ګامونه واخلي؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون بعضی واضح او سری وړاندیزونه په دې اړه حکومت ته وړاندې کړي دي، چې له هغې جملې نه اول دا چې د خلکو د ټولنیزو او انفرادي حقوقو او امتیازاتو په اړه د پوهې کچه او عامه نظر لوړول، په ځانګړي توګه په کورنیو او ټولنیزو اړیکو کې د ښځو د حقوقو دریز وضعیت لوړوالی ده. دوهم، په ښځو کې د ښځو د مالی خپلواک د منځته راوړلو لپاره د ښځو د عایداتي فرصتونو رامنځته کول. دریم، د ملي او خصوصي اداراتو په لوړو کچو کې د ښځو لپاره د اداري فرصتونو رامنځته کول او د هغوی شریکول په ملي پریکړو او پالیسی جوړولو کې. دریم، د اغیزمن استراتیژي رامنځته کول، یعنی د قانون او د بشري حقوقو هغه امتیازات یا هغه امکانات چې ښځو ته په نظر کې نیول شوی دي، او د هیواد د خلکو د کورنیو او ټولنیز ژوند څخه د تاریخوالي کلتور لمنځه وړل دي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، دا وزمرد دی اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک لامو ملسه.
د لشکرګاشر او جن نور ورطالب
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خپلات کې د کوچنګ ریاست
مسولین وایي کډوال سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بحال فچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورګان ولایت په مرکز ترنګ کوټ خپل
لیکن د هار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري. آیا کله مو د ژمي په موسم کې تاوخانه جوړ کړي او یا مو هم د تاوخانی په کوټه کې ناشته شوي؟
مخکې دنه چې تاوخانه جوړ کړي، مخته یو بل اتاق جوړي، په کې تنور دی، یغه کې ور بلې، دوه کې روډې په خې خپل پخلاین دی.
معمولا ټول هغه سمو کې چې هغه ډېر سړی دی، د ژمي لخوا ډېر واوري کې یا ته معمول و په دوه شکل یې ورکم دی، ول دې تنور دی باندې خودل کې هغه خورې دی. خو
نه یو بغاره و کې حال هم لاسو محل او بیرونی و بس خو شرم خبره. او داسې پیخ هم راځي چې مقصد دغه ور واشه د زغال په تاوخانه کې، نو هغه بیا غون ماشومان هم نشي، ماشومانو د مرګ خطر هم ده، د غټانو د مرګ خطر ده.
د ژمي د موسم پر رسیدا سره د افغانستان په یو شمېر یخو سیمو کې خلک تاوخانی جوړوي او د همدغه تاوخانو پر بنسټ خپلې خونې ګرموي. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه همدغه موضوع ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وګمه جبر خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، د تاوخانې لنو معلومیږي چې تاو ګرمښت او خانه د خونې په معنا کارول کیږي او لډیره په خوارا حصے کله چې د خونو د ګرمولو اصري وسایل نو رامنځته شوي، تاوخانې موجوده وي چې لا هم د افغانستان په یو شمېر یخو سیمو کې شته. د کاپیسا ولایت اوسیدونکو د رښتې کلن قنداغه وایي چې په افغانستان کې د تاوخانې تاریخ ډیر لرغونی دی او دا چاره یوازې په افغانستان پورې اړه لري.
تاوخانه خو اوله کې خو په افغانستان کې هغه یو چې لرګي ډیر و، دیوالي بخاري هم وي، په دیوال کې به همداسې روبخانه جګه کړله، په اتاق کې به یې ور کاوه. هغه صحینه وه او دود ویل چې د اتاق ته راته او کله کله به دغه ور نه د اتاق خلک پازابېدل، یری به د اتاق خواته شمال راوړلې. نو بعد هغه نه چې هغه باندې خلک پوه شو چې دا کنه ده، د ډېر مخکې زمانو نه، یعنې هغه سپینګیرو خلکو چې قصې کولې، د ډېر مخکې زمانو نه تاوخانی شروع شوي دي. تا یو وخت کې تاوخانی په دې رقم سره جوړېدلې چې تنور به په اتاق کې و، روبخانه به په اتاق کې وي، دیوالي خو به فقط هغه دیوال کې روبخانه وه، د کوټې په سطح کې بو تنور به ملته. بیا کله چې خلک پوه شول چې په دې کې دود هم وي، نو بیا د کوټې د باندې وایستله. په دې اوسني حالت باندې اوس په اطرافو کې اوس رواج ده، خلک لږ استفاده کوي او هیڅوک هم تاوخانې نه وي.
د نوموړي په خبره چې د تاوخانې لپاره یو تنور یا د کوټې په داخل او یا هم بهر کې جوړیږي او له تنور څخه روباخانې د کوټې منځ ته راځي او بیا دا روباخانې د غره د تیږو په وسیله پوښل کیږي او وروسته کاګل کیږي.
مخکې دنه چې تاوخانه جوړ کړي، مخته یو بل اتاق جوړوي، په کې تنور دی، یغه کې ور بلې، دوغه کې روډې په خې خپل پخلایم کوي، دغه ور حرارت بل کوټه ته ورځي، د کوټه لاندې روبخانه جوړوي، سر باندې تیږي فرشوي، بیا د حرارت باندې هغه بل کوټه هم تبلیغ په کې بده پاش کوي. فل په خوته کې خو یو کار و چې نوې تاوخانه به جوړه کړه، په کې به تعداد خلک هم ډېر و، چې یو فامیل کې چې 15 شپږ نفر او 3 نفر وسیدل، ټول په تاوخانه کې وسیدل. دغه په خو یو تاوخانه کسانو چې حیوان د لود یا حیوان د فضولاتو نه به کار اخیسته او لرګي به اتم پکې وو.
دی وایي چې په تاوخانه د کوټې هوا نورمال وي او تر ډیره یوازې په یو کوچنی بړستن کې هم پکې گزاره کیږي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ د ټولنپوهنې د ډیپارټمنټ عامر څېړنپو مرزا محمد لودین بیا وایي چې تاوخانی حقوق خلکو جوړول چې په اقتصادي لحاظ کمزوري وو. نوموړی د تاوخانی د ډولونو او جوړښت په اړه وایي:
تاوخانه معمولا ټول هغو سیمو کې چې هغه ډېر سړی دی، د زمي لخوا ډېرې واورې کې هلته معمول وه، په دوه شکل یو رقم ډول دی، تنور د باندې ښودل کېږي، هغه خورسې د استوګنې وه، دغه د باندې د اور ځای په تنور به نصبېدو، د تنور کې به دغه سون مواد اچول او بلاخره تاوخانه به هم ګرمېده او په دې به کې به اشپزي هم کوله، ډوډۍ به اول پخوله، بیا چې به اور صاف شو بیا به اشپزي پکې کوله، یا مثلا کتغ به کوه، یا مثلا اوبه پکې یو شولې داسې ډول. بل ډول یې دا چې هغه لکه سرایي اور چې بلېږي، د تنه د اور جای به تنور به نه و، د اور جای به هغه به هم طبیعي بیان ایښودلې وه، هم به په دا باندې وچه ډوډۍ پخوله او هم به تاوخانه پرې ګرمېده. تاوخانه معمولا اتاق کې چې دوه یا درې مجراوې به جوړي جوړېدی په خامو یا په خو خښتو په وسیله بیا به په سر باندې دغه اوارې ډبرې ښودل کېدې او هغه به پټېدلې بیا به په مخ د خټو کاګل کوو چې د دې دپاره چې باندې خواته دود دا خبرې راونوځي زمینن په آخر کې به د کوټې کې به د دې غدرې سره مجراوي شي یا توخانې به یو ځای کېدې او د یو سروي په وسیله به دغه دود د باندې ووت. معمولا د شپې له خوا چې کل به اور صاف شو توخانه به یا له داخل د اتاق کې یا بیرون له اتاق نه به دا به پټوله چې د دې دپاره چې هغه حرارت د باندې ونوځي او کوټه او توخانه ګرمه پاتې شي.
دا چې په تاوخانه کې له کومو سوځېدونکو توکو څخه استفاده کېده بیا هم ښاغلی لودین
د سون موادو په بازار به کم سي دلته د څارویو د فضله موادو نه استفاده کېده او د یاد بیابان بوټي لکه ترخی یا زوز اخلی یا د تاکو د ونو اضافي خاخونه استفاده ځینې کوله او هلته به سوځول. اوس فعلا دغه شیان ډېر کم سوي دي، تنازه د تاک لښتې او ځینې بوټي کم کم پیدا کېږي ځکه د وچکالي وي دغسې کار کړی دی چې دغه شیان کم پیدا کېږي خو د حیواناتو فضله مواد استفاده کېږي او کله کله دغه لرګي د غرنیو سیمو چې راوړي لکه د پکتیکا پکتیا خوست لیدی ملت خو دې قسم خلک استفاده جنې کوي.
د دې خبره چې اوس هم په غزنی، لوګر، وردګ، کاپیسا او یو شمېر نورو یخو سیمو کې تاوخانې شته او حتی په جوماتونو کې هم تاوخانې جوړې شوې دي. نصر الله کوچه بیا وایي چې په کوچیانو کې هم د تاوخانې جوړېدا رواج لري خو د دوی تاوخانې بیا نورو ته توپیر لري.
بله، کوچیانو کې هم دا سیستم رواج شوی د په سیمو کې چې کوچیان ډېر شپږ میاشتې په یوجو باندې تېرې بیا دوی خپل کېږدي ودرې دا یو مېتم ځکه کړي کې دي کې دیوالونه راپورته کې بیا ته دي کې ترن جوړ کې بیا ته همدا د عین کوټې په شکل باندې تاوخانه جوړې دي. تاوخانې باندې د کېږدي ته اوس سیستم کې شابوزي وایي، شابوزي باندې لرګي چې بیا پلاستیکان پیچي بیا ترپالونه پیچي نه نم څه څه نه باران څه څه تر کوټې ډېره تودای دوی سب کې اوسې په مغز یک تنور می د متوخانه می دوی مزوند کې کوي اولادونه می ډېر ښه ګرمي دا سیستم د سې د سکل ورته کې بلکې له د توخانه په برابر باندې د دیوال ته نږدې نل ور کې اول کې د دوک صاف سي بیا ورسته تی بیا سر ور سپاتې په سر ور باندې روړې په خي چا جوش په تودای خپل دی کو کته غر سپاندې ترن ول کې دا خو سار وختي ګرم کې بیا تر مخه مو پوري بیا مخه کې مغز ور دم د ستود وساتې په سر باندې کلی ورته چې مغز ور سلری ساته دوام کوي.
دته په خبره چې دوی په کور کې دایمي توخانه هم لري، دا چې توخانه څخه غني لري لنو موري به یو ورو
توخانه کې غنه د سید کوټي او متدله ساتي نه ډیره ګرميږي او نه ډیره خيږي په یو رقم باندې هوا ته د ساتي بل قطه غل ته پکېږي د بوټو سپما پکېږي ماشمان سره د ته په ماته دم ځکه باندې ماشمان خته او دوب ګرمي توخانه ته بخاري پوری ډیره خته ځکه بخاري کله سړې کله ته د زده په یو حالت باندې الته د سپینګي د خلک وزاره خلکو ته د قدر او عزت خاطر مې توخانه باندې جوړ راچو.
دی وایي چې د دوی په سیمه کې حمام هم د تاوخانه برخه ګرځوي تر څو د لمبازای هم ګرم وي. څلور پنځوس کلن رحیم الله بیا وایي چې د دوی مسجد هم تاوخانه درلوده او هر ماښام به دوی د جومات په تاوخانه کې اور لګاوه او بیا به د ماسخوتن تر لمانځه همالته وو.
فضا د عبادت لپاره ډیره خواږه کړه، ډیره به نرمه او پسته کړه چې لا به سړی په یو خوند سره هلته کېناسته. بالخصوص سپینګیري به سره بیا ډېر راټولېدل، هلته به یې ډېرې کیسې سره کولې. زمونږ مشران چې کیسې کوي پخوا وطن کې کلي کې تاوخانې درلودلې، هر کور کې به یوه کوټه دوه کوټې خو به حتماً تاوخانې وي. بېل هغې به یې ډوډۍ هم پخوله او هغه یو موری به یې د تاوخانې طرف ته ورخلاصه کړې وه. نو بیا به دا داسې ښه به یې سره خلک تابله چې نه به دود و کوټا کې نه و د بخاری تکلیف و یو ښه دود و خو اوس کم شوی ده. دا د غسخه هم خلاص و خطرونو د ګاز او د زغال او د دې شان خطرونو څخه هم خلق بیغمه.
د دې په خبره چې د تاوخانو شکل اوس په عصري ډول اوخته او په یو شمېر سیمو کې د مرکز ګرمۍ په شکل اوس جوړی شوی چې دا د تاوخانو پرمختللی شکل دی. شهزاده ګل شاهین چې اوس مهال په کابل کې اوسې وایي چې په خوایې په کور کې تاوخانه لرله، نو موړه د تاوخانه د ګټو په اړه وایي.
خصوصا د یو منطقو کې لکه غزنی سو مثلا کابل کې بعضو بسره کې راواجونه ست خدای یو منطقو کې دا ډیر رواج دا ډیر مهمه ده او د اکثر خلک سدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د تاوخانه چې جوړې ده یو څه ناسه چې ګرمي کې ده مصرف یو څه ناسه دی ور لګانه کم راځي دوی او تنور جوړي تنره نه استفاده کوي ډوډۍ په خایبه ډوډۍ تر څومره دوی اور بلایوي هغه تپزي هغه وتاق هم ګرمي په هغه قسم ما نو مصرف هم کم راځي ډېر ښه اقتصادي تمامېږي
د قبایل وزارت کارکونکو حاجی زابد د تاوخانی په اړه دی وی ناوي کیسه کوي او وایي
ناوي راوستل د کور ته کم مصرف تیګه شیدا د هغه په دی باندې کېنول د تاوخانی په دی کېنول د هغه عزت ورته ورکاو چې دا مونږ په عزت په ځای کې کېنو په داسره تیګه کېنو چې دی یخ سوې دا په عزت کې یو هغه چې سرسوي د سرسوي د نوواجی نه غاګ نه کړی ذاتی نو زه که غاګ وکم شرم د چې د سو کوا هغه د مغل لپاره زوفیت تر غلای دا غاګ نو سو کوا زه کنا یو کنا یو بغاره وکي چې حال ملسو محل بیرونی وباس خو شرم خبره او د سه پیخم راځي چې مسخد دغه ورواشه د زغال په توخانه کې نو هغه بیا غون ماشومان هم نشي ماشومانو د مرګ خطر هم ده د غټانو د مرګ خطر ده خو بیا داسې مونږ دندانی ورته باغي د چې د اطراف دا خاص دا شی نه لرګی دا پسې واچي هغه بیا کوم زلال نه لري خو زغوا زلال لري زغوالو باندې چې توده شي بس هغه بیا سر نشي بس حالات د مرګ پېراځي یعنی دغه ته یو خطره ده نوره خطره نه لري
درنو اوریدونکو موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره 44 وي په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده